ستړي مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بنری مو د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. امریکا او عربي هیوادونو په لیبیا کې د معمر قذافي د پلویانو پر ضد بریدونه پیل کړي دي. هنګو کې د سورلو په ګاډو برید شوی دی، اته کسان زخمیان دي. په بلوچستان کې په یو ماین کې د 14 لکبله 50 کسان بندي دي. دا او د دې سره تړلي نور راپورونه لرو، خو په پښتونخوا کې 3 بجې شوی دي. د ملیحا میرزادنه د دې وخت خبرونه وو.
اول د خبرونو ساتکی په هنګو کې د مسافرو په یو گاډی نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. په بلوچستان کې د کویلې په ماین کې د 14 لکبله 6 کسان وژل شوی. غربي نړۍ د لیبیا پر ضد کاروای شروع کړې ده. په جاپان کې د زلزلې نه وروسته اوس خوراک او اوبو باندې د تابکارې اثرات پریوتلو اندېښنه راولاړه شوې او د کرکټ ورلډ کپ لوبې د زیمبابوې او کینیا او هند او ویسټ انډیز ترمنځ روانې دي. دا خبرونو تفصیل. په هنګوټن روډ باندې د مسافرو په یو گاډی نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی را کوي.
تقریبا 12 بجې د پاتینا نه په خوته کې سپین رنگ کوچ چې د سوه پکې سیمې ته ورسېدو نو د پولند نه په شو نامعلوم وسلوالو پر ډزې شروع کړي. اس پی عبدالمجید خان کوهلو چې په دې کې اته کسان زوبل شوي دي او د دغه کسانو تعلق د پاتینا سیمې سره د الیتشي د ډلې سره د دوی تعلق دی.
په پاکستان کې د ماینینګ د یو چارواکي په خبره په بلوچستان کې د کویلې په ماین کې د 14 له عمله 6 کسان وژل شوي او 6 سلویخت کارکونکي بند پاتې دي. د دوی د ژغورنې لپاره کارکونکو هڅه کوله، خو د میتین ګاز یې مخاوني وله. دغه ماین 2 هفتې وړاندې خطرناک ګرځول شوی، خو د ماینینګ انسپکټر افتخار احمد په خبره د خبرداري ته پام ونه کړل شو. دا کراچی ښار په مختلفو برخو کې د ډزو او ګرنیډ حملې په نتیجه کې 6 کسان وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون 4 کسان ژوبل دي. د پاکستانی رسنیو د ریپورټونو تر مخه په تاج کالونی کې نامعلومه وسلوالو د یو سیاسي ګوند یو غړی وژل او بل یې ژوبل کړ. په کراچی کې د ډېرې مودې راهیسې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده او سیاسي ګوندونه د دې لپاره یو بل زیمواره ګرځوي. د ناتو ځواکونو د هوا او د ځمکني بریدونو للارې د معمر قذافي پر ضد بریدونه پیل کړي دي چې دا ډول دوی د ولس او د مخالفو وسلوالو پر ضد د تشدد نامه نکړي او لیبیا د نه الوت سیمه وګرځوي. د قذافي حکومت وایي د امریکا، فرانس او برتانیې لخوا د خالي راهیسې شروع شوې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 150 ژوبل شوي، خو د دې دعوو تصدیق نه دی شوی. د امریکا او اروپا چارواکي وایي د دې عملیاتو په لومړني پړاو کې چې مقصد یې د لیبیا هوایي دفاعي نظام کمزور کول دي، د فرانس او برتانیې جنگي جهازونو بمباري کړي او یو 3 کروز میزایل داخل شوی چې په میډیټرینین کې شل ځایونه اغیزمن کړي دي. قذافي د ټلویزیون لاره ویلي چې د دې عملیاتو پر ضد بدلی بیا ساتنه کوي. د امریکا صدر بارک اوباما ویلي چې د دې ګام اجازه د لیبیا د عام خلکو د ساتنې په ملاتړ کې ورکړي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې کدا قذافي د عمل ساره نه ونشي نو پر اولس پډې تشدد وکړي.
Colonel Qaddafi continues to defy the world.
Colonel Qaddafi us ham da nadi parzat de che us ham pa am khal ko briduna kabi nan mung da Benghazi danana aw bahar de jagro da reportuno sarana kaw sang che ulas mashar Obama ham waili bu che mung da andekhna laru ka da Qaddafi da amal sarana wunashi no haga ba der ziyat zulm ukri.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر زیارت پر ورځ عام خلک د بد ساتلو لپاره د قرارداد منظوري ورکړې وه چې د دوی ساتنه وشي او لیبیا د نه الوت سیمه وګرځوي. بلخوا چین د لیبیا پر ضد د غربي هیوادونو په حملو خپګان څرګند کړی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس روس تخپل دوره ځنډولې چې دا ډول د لیبیا د حالاتو څارنه وکړي. د نوموړي دا 3 ورځنی دوره د نن نه ټاکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا د معمر قذافي پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. په جاپان کې چارواکي وایي په هیواد کې د زلزلې او د سونامي له کبله د وژل شوو کسانو شمېره د 8000 نه اوړېدلې او تقریبا د 2000 نه زیات لادرکه دي. بلخوا په زیانمن شوي اټومي مرکز فوکوشیما کې انجینران هڅه کوي چې په حالت یې کنټرول ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ په جاپان کې په خوراک او اوبو باندې د تابکاري اثرات پیدا کېدل په اړه نوې اندېښنې پیدا شوې دي. د تایوان چارواکي وایي د جاپان په درآمد شوې لوبیا کې د تاپکارې اثرات موندل شوې دي. د تایوان د اټومي انرژي شورا په خبره په لوبیا کې د آیوډین او سیزیم مقدار موندل شوې. د دې شورا یو چارواکي ویلي په دې خوراک کې د تاپکارې کچه دومره نه ده چې صحت ته نقصان ورسوي. د دې ترڅنګ چارواکي وایي په درېیمې اټومي بټۍ کې پرېشر زیات شوی دی او تمه ده چې تکنیکي کارکوونکي به د پرېشر د کمولو لپاره د نور ریډیو اکټیو ګاز اخراج وکړي. د سعودي عرب په مرکز ریاض کې په لسګونو کسانو د کورنۍ او چارو د وزارت مخې ته مظاهره کړې او د سعودي چارواکو یې غوښتلي چې د دوی خپل خپلوان دی له بند آزاد کړي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په دې موقع ګڼ شمېر پولیس موجود وو او مظاهره کوونکي یې د وزارت د دفتر په لور د تللو نه منع کول. په سعودي عرب کې مظاهره کول یو غیر قانونه عمل دی. په مصر کې خلک د حسنی مبارک د واک ختمولو نه وروسته د آئینی بدلونونو په اړه د ریفرندم یا د ټول پوښتنې د نتیجو انتظار کوي. په دې ترڅ کې تیره ورځ په میلیونونو خلکو په آزاده توګه خپله رای واچوله. او نن د هند په کلکته ښار کې د زیمبابوې او کینیا ترمنځ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم اول بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 308 منډې په جوړولو سره کینیا ته د 309 منډو هدف ورکړ. کینیا دا وخت شپږو لوبغاړو په نقصان منډې جوړې کړې دي. نن په ګروپ بي کې دویم میچ د هند او ویسټ انډیز ټیمونو ترمنځ روانه ده. هند دا وخت د دوو لوبغاړو په نقصان اووه شپږ منډې جوړې کړې دي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده. په روانه خپرونه کې مو تاسو ته لپاره دا راپورونه راوړي دي. امریکا، اروپایی او عربي هیوادونو په لیبیا کې د معمر قذافي د پلویانو پر ضد بریدونه پیل کړي دي. هنګو کې د سورلو په ګاډي برید 8 کسان زخمیان شوي دي. په بلوچستان کې په یو ماین کې د 14 لکبله 500 کسان بندي دي. په عربي هیواد بحرین کې بېقراری پښتانه په سهل کې دي. او د قبایلی سیمو د مرکزی وزیر شوکت الله سره ځانګړې مرکه هم لرو.
جون کې کار شروع شي. یو د قبایلی فاټا یونیورسټي منظوري شوې ده.
دا او د دې سر تړلی د پاکستان د قبایلی سیمو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زموږ ګړومبی راپور ته. خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده. په هنګو کې د سورلو په ګاډي باندې ناپیژندل شوي وسلوالو برید کړی دی چې په نتیجه کې 8 کسان زخمیان شوی دي. نور تفصیل د هنګونه تاریخ ورغځي راکی.
د هنګو کولکی سیمه کې نامعلوم وسلوالو لخوا په فلنکو ډزې وشوي چې له عمله 8 کسان زوبل شول. د تفصیلاتو تر مخه نن قریبا 12 بجې د پاړه چنار نه پیښور ته تلونکی سپین رنگ فلنکوچ چې د څه وخت کولکی سیمې ته ورسېدو نه د وړاندې نه پټ شو. نامعلوم وسلوالو پر ډزې شروع کړې چې له عمله فلنکوچ کې سپاره 8 کسان زوبل شول. په دې هکله د هنګو پولیسو اعلی چارواکي ایس پی عبدالمجید خان اپریدی وویل چې نه خشوي فلنکوچ د کورم ایجنسی د پاړه چنار سیمې نه پیښور ته روان وو. د زیاته کړه چې فلنکوچ باندې د برید کولو نه وروسته سیمه په خپل ولکه کې اخستې ده او پولیسو لټونی عملیات پیل کړي دي. د پیښو وروسته زخمیان شوي کسان د هنګو هسپتال ته ورسول شول. د هسپتال مشر چارواکی ډاکټر توفیل مونږ ته وویل چې زخمیان شوو کسانو علاج ترسره کیږي او په دې کې 15 کسان د علاج نه پس فارغ کړل. د زیاته کړه چې په زخمیان شوو کسانو کې د وو کسانو تعلق د اهل تشی ډلې سره او د یو کس تعلق د اهل سنت ډلې سره دی.
زخمیان اوڑو او دا اج زخمیانو کے پانچ جدے سٹیبل ہوں اگے تمام مولی مرم پٹے ہو شو سمپل کیسز ہو ترے کسان جدے اگے لگ زیاد زخمی دی او اگے تا ایکسیشیو دی ہو سگا منسرا انڈر آپریشن نوان دی او خدی سٹیبل دی انشاءاللہ ٹول با بچی او دے کے سر قسمہ ڈیٹس نہیں شیوی
یاد دیوی چی بھکورم ایجنسی کے دا اہل تشی او اہل سنت فریقین ترمین دا کامیاب مذاکرات و نورستا دغه دریم ځل دی چې په ضلع هنګو کې د کورم ایجنسی نه د مسافرو په گاڑو برید کیږي. طارق اورگزے، مشال ریڈیو، هنګو.
دا مشال ریڈیو دا
اوس بلوچستان ته چرته چې په یو ماین کې په یو کان کې د 14 لکبله 50 پکار دغه کان کې کارکونکي چې دی هغه بندي دي. راپورونه دام وایي چې په دغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. دغه قسم کارونو کې د خیبر پختونخوا، د سوات، شنګلې او ملکنډ د سیمو نه راغلي خلک کار کوي. او رو په دغه اړه باندې د خدای نور ناصر دا راپور.
بله، د دې خلک چې تر 500 زیات دي د کان کیندل کې چې د کوټ څخه په 30 کیلومتره واټن باندې د سرین سیمه ده. د پی ام بی سی او کان چې سرکاري کان بلل کیږي، یادېږي په دې کان کې تر 500 زیات کان کیندل کې بند پاتې دي. او په دې کې آئینی شاهدانو وینا ده چې 3 دوی لیدلي چې د هغوی مړي راایستلي دي. ځایي چې کومې رسنۍ دي هغه 5 تنه دي یادوي چې مړي راایستل شوي دي. او د سرکاري چارواکو لخوا خدای
نور، دا یقیناً چې یو ډیر ګران صورتحال دی، یو ډیر لوی واقعیا ده. نو د حکومت چې کوم ذمہوار خلک دي، هغه سوای کې نو وایي چې را دي سکی دغه خلکو د ژوندۍ را ایستلو لپاره.
بنیری صاحب خیزه خبره وکم، یو څو میاشتې له مخه ما په همدې کویلې باندې دغه یو فیچر تیار کړی، یو رپورټ مې تیار کړی. اوس مله شباب هم خبرې شوې. په هغه وخت کې دوی تفصیل خاره ته ویل شوی چې دوی د مرکزي حکومت یو وړاندیز لېږلی دی، څنګه چې دوی دغه چې پیسې غوښتې دي، څه فنډ ورته غوښتې دي، چې موږ دغه کار کیندونکو ته یو قسم ټریننګ ورکړو، تر څو دغه چې مرګ ژبه په دغه کان کان کې په مهاله کې مسته کېږي، دغه لفټ تر لرې چې دغه کم اتي. خو د دې په وینا د دې وړاندیز چې دی یو کال یې تر یو کال زیات وخت کې تر اوسه پورې د مرکزي حکومت لخوا دوی تر اوسه پورې هیڅ هم ویل شوی دي، او په دې مت کې ورته پیسې ورکړل شوی دي. او دغه کم کار کیندونکي دې په ذکر وکړم چې دغه اکثریت د خیبر پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې د سوات ملکان له دغه سیمه څخه ده.
جی قدر مند اردوونکو، خدای اندور ناصرو چې سو شیبه وړاندې ما سره خبرې کړې وې په بلوچستان کې په یو کان کې د 14 پاړه باندې داغه تفصیل تاسو ورده. آغا او ساغه سیمې تر رسیدلې دي، او ډېر ضربه تاسو لا مونږ نور تفصیلات هم راوړو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
راځو او سم د نړۍ د حال نه خبرو. مصر کې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د لسیزو واکمنۍ ختمېدو وروسته په دغه هیواد کې د آئینی بدلون لپاره ریفرنډم ترسره شوی دی. دغه شانتي په لیبیا کې د امریکې، اروپایي او عربي هیوادونو لخوا بریدونه پیل شوي دي. څه تازه صورتحال دی په لیبیا کې په دغه اړه اورو د اسرار الله مومن راپور.
غربي ځواکونو په لیبیا کې د اپوزیشن په ډلو او حکومت مخالفه وسلوالو د ملاتړ په لړ کې د دې هیواد د صدر مومر قذافي پر حکومتي ځواکونو هوایی او میزایل بریدونه شروع کړي دي. لیبیا په سرخار ترابلس کې د برتانیا، فرانس او امریکې د هوایی برید پر وړاندې ډزې کړې. د لیبیا حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د غربي هیوادونو په بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي، خو په خپلواکه توګه د دې داوو پخلی نه دی شوی. مومر قذافي په سرکاري ټلویزیون باندې په یو بیان کې وویل چې د برید پر وړاندې عامو خلکو ته وسلې ورکوي.
دا اوس ضروری شوی دا چې ګودامونه خلاص کړي شي او خلکو ته هر قسم وسله ورکړي شي چې د لیبیا ازادي، یووالی او ناموس وساتي.
دغه یرغل وروسته له هغې وشو چې پرون د فرانس په سرخار پیرس کې د نړیوالې ټولنې او عربي هیوادونو استازو په ګډون پر دې سلا شول چې نړیواله ټولنه د لیبیایي یاغیانو په پلوۍ د قذافي په حکومت برید کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اول چې پر لیبیا کې د دوی د ځواکونو کاروایی د نړۍ او امریکا په ګټه ده.
مونږ هیڅ کله په آرام نشو کې ناستی. هر کله چې یو زورواک خپل خلکو ته وایي چې په دې به هیڅ رحم نشي کولی او دغسې د ده پاوز په خارونو لکه بنغازی او میسوراتا حمله کوي او بېګناه ښځې او سړي وژني، نو دا واضح ده چې دا کار حتمن نتایج لري او د نړیوالې ټولنې واک به حتمن عملي کولی شي.
بلخوا د فرانس ولسمشر نیکولو سرکوزی ویلی دی چې د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو مخه په بنغازی ښار کې د مومر قذافي پوځ لخوا په یاغیانو د هوایي بریدونو مخه نیول دي. نوموړي د لیبیا په ولسمشر مومر قذافي غږ وکړو که د جارحیت نه لاس واخلي نو د خبرو اترو لار به ورته پرانیستلی شي.
لا پورت دو لا ډیپلوماسي سه روفریرا او ممن او لس اګریسیون سسرون.
ستا لپاره به د ډیپلوماسۍ دروازې پرانستې شي که جارحیت دې پرېښودو. زموږ جنگي جازونه به د کرنل قذافي د پوز لخوا هر هغه هوایي برید منی کوي چې په بنغازی کې خلک په نخه کوي. زموږ جازونو د وړاندې نه په خار د بریدونو مخه نیول شروع کړي او د فرانس نور جازونه د مخکې نه تیار دي چې د هغه ټینکونو مخه ونیسي کوم چې بې وسلې ولسي وګړو لپاره خطره جوړېدای شي.
contre des blindés qui menaceraient des civils désarmés.
همدارزه د امریکا د بنو چر وزیر هیلری کلینټن وویل
کرنل قذافي اوس هم د نړۍ پر ضد دی چې اوس هم په عام خلکو بریدونه کوي. نن موږ د بنغازی دننه او بهر د جګړو د ریپورټونو څارنه کوو. څنګه چې ولسمشر اوباما هم ویلي وو چې موږ دا اندېښنه لرو که د قذافي د عمل څارنه ونه شي نو هغه به ډېر زیات ظلم وکړي.
بلخوا د یاغیانو ویاند ویلي دي چې د ولسمشر مومر قذافي وفادار پوز ولا پیشقدمی جاری ساتلی. ولې د مومر قذافي حکومت دغه خبر دروغ بللې او ویلي چې هغوی اوس هم په یو اړخیزه توګه د ډزبندۍ په فیصله ولاړ دي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو خبریال ډیوډ کرک پیټریک دا مهال د لیبیا په ښار ترابلس کې دی. دی په خپل یو مقاله کې د لیبیا د ولسمشر کرنل قذافي د هغه ودانۍ د سترګو حال بیانوي چې دی ورته ورغلی دی. د خبریال وایي چې په دغه ودانۍ کې په سوونو ښځې او ماشومان موجود دي او غواړي په کرنل قذافي د انساني چې کرنل قذافي د انساني دیوال د لارې خوندي کړي. نور تفصیل مجید بابر.
کله چې په لیبیا کې د اتحادي ځواکونو مداخلت شروع شو نو د بهرني خبريالانو یو ډله د کرنل معمر قذافي هغه ودانۍ ته بوتلې شو کومه ودانۍ چې د لوړو لوړو او پخو دیوالونو نه جوړه ده. ګیر چاپیره ترې کانټه تار تاو ده. دغه ودانۍ شازونادر خبريالانو ته خودلې کیږي. ویل کیږي چې د قذافي د دغه ودانۍ ځکه دومره حفاظتي تدابیر شوي دي چې د پوزي کودتا نه پامان کې وساتلې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ډیوډ کرک پیټریک وای چې دوی کله دغه ودانۍ ته ولاړل نو هلته د قذافي پسونو پلویان موجود وو. دا هغه خلک دي چې ځانونه یې د انساني دیوال په توګه قذافي ته پیش کړی دي. دغه خبریال زیاتوي چې دغه خلک دغه ودانۍ کې ګډېده او د خپل مشر یعنی قذافي په شان کې سندرې ویلې او هغه سندرې هم ویلا کوم چې د قذافي د تقریر نه نقل شوې ده لکه کور په کور کوسه په کوسه. قذافي په خپل تقریر کې د خپلو مخالف فینو پاړه ویلی وو چې کور کور کوسه کوسه او کوټه کوټه د جراسیمونه صفا کړی. یاد دی وی چې قذافي خپل مخالفینو ته جراسیم ویلی وو. خبريال ډیوډ کرک پیټریک د یوې 250 کلنې کونډې خزی غزاد مفتال خلیلی کی چې دا سره د خپل شپګو ځوانانو زامنو دغه ودانۍ ته ذکر اغلی دا چې د قذافي حفاظت وکړي. په دغه ودانۍ کې ډېر خزی او ماشومان هم موجود دي او دوی وای چې دغه ودانۍ کې ځکه موجود دي که سو څوک د قذافی د وجلو لپاره دغه ودانۍ باندې بمباری کوي نو اول د دوی وجنی او بیا قذافی. د سرخار ترابلس سره نږدې د یوې سیمې تاجرات د یو اوسیدونکي د خولې نیویارک ټایمز لیکي چې د اتحادي ملکونو او ملګري ملتونو لخوا د نو فلای زون یا د نه الوت سیمه د عملي کېدو نه باوجود اوس هم نږدې هوایي اډې نه د لیبیا د هوایي ځواکونو الوتکې الوزي او د هغه مشرقي سیمو په طرف ځي چرته چې د قذافی مخالفین اوسیږي. دغه تن نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته زیاتوي چې د دوی تکلیفونه ډېر زیات دي. دی وایي چې څوک هم د خپلو کورونو نه بهر وځي نو یا گرفتاره کیږي او یا وجلی کیږي. دی وایي چې خوراکي مواد نشته، د سکلو اوبه نشته، بجلی ځي او راځي، د ماشومانو لپاره د سکلو پی نشته او هسپتالونو کې دوایانې هم نشته. نیویارک ټایمز لیکي چې تر بیګا ناوخته پورې د دې خبرې پخلی نه دی شوی چې آیا د اتحادي ځواکونو توغندو په ترابلس کې د لیبیا د هوایي ځواکونو اډه په نښه کړې ده او که نه. خو ورځپاڼه د یوې بلې سیمې مصرا ته د یو اوسیدونکي له خولې لیکي چې ځایي خلک د اتحادي ځواکونو لخوا په بمبارۍ خوشحاله دي، خو وایي چې د قذافی پلویانو ځواکونو ښار نه ګیرت او کړې ده، اوبه یې بندې کړې دي او بجلی هم قطع کړې ده او لګیا دي هوایي ډزې کوي چې ویره او ترهه خوره کړي. د خپلې کورنۍ او د ځان د ویرې له وجې د نوم نه ښودلو په شرط دغه سړي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د لیبیا ولس په دغه هوایي بمبارۍ چې د اتحادي ځواکونو لخوا کیږي ډېر خوشحاله دی.
دا مشال ریډیو ده.
لیبیا او عربی نورو عربی هیوادونو کې بیقراری د لیبیا په ګډون په بحرین کې هم حالات بیقرار دي. د امنیت وضع خراب ده په دغه هیواد کې. یو شمیر پښتانه هم ژوند کوي، روزګار کوي. دغلته یو پښتون احمد سعید سره زما همکار علم زیب خبرې اترې کړې دي. راځئ چې وګورته ونیسو.
پته نه لګي چې دا د یوې میاشتې نه یوې نیمې نه دلته حالات دم دونه چینج شول چې د چا په ذهن او ضمیر کې دا راتله چې بحرین او داسې ملک به تنر جوړ شي. دین په منامه کې زمونږ پښتانه څلور ورځې دغلته محصول شوي وو. هلته په کورونو کې په ګلو کې دن نه غریبانان نارې ولګې هلته پراته وو ولې چې بار راوتی نه شول.
احمد سعید دا راته وایي دا وخت په بحرین کې کوم ځای ولکه دا سور دي تاسو چې حالات خراب دي. دا سور دي څه حالات وو؟
دا سور دي خو دلته کرته لګي بالکل خلق د رومونو نه بار نه وتل. بل زمونږ دا خلق چې په منامه کې کوم پښتانه او منامه کې چې دا بحرین هیڅ سیټ کې چې کوم پښتانه او هغه پښتانه ډېر سخت په مصیبت کې نښتي وو او د هغې نه بعد اوس دغه خلک حالات چې لږ کم سیټ شول هغه ټول رپی ته داسې کم چې د سنیانو ایریا د دې ته راووتل ټول خلک. او اوس دې لګي کې چې کوم زمونږ ایریا چې کوم دا سیف ایریا ده دلته نه لکه نه پوزیشن واله شته نه دا دلته لکه دا د شیخانو ایریا ده دلته لکه څه مشکلات پښتنو ته نشته نه پاکستانیانو ته شته.
اندازن مستا په خیال څومره پاکستانیان په بحرین کې پښتانه بسمری
یاره کم نه کم دلته کې به پاکستانیان د 20-25 هزار پورې به یې په دې کې زیات تر پولیس ملیټری او پولیس کې دي او دا باقي چې کم دي دا څه په کمپنو کې د لیبر کار کوي څه د ډرایور کار کوي څوک څه کوي څوک څه کوي بس دغه کارونه ټول دي دګي کې لکه
دا وختي دا حالات خرابېدو خبر وکړه. حالات څنګه خراب شو؟ څه چلو څو ورځې مخکې خراب شو
دې دګي کې د بحرین چې کوم شیا آبادي ده دا یو رنډه بوټ دی هغې ته وتې والته مظاهرې کولې د یوې میاشتې هلته کې ناست وو. بیا بله ورځ یو څو ورځې مخکې دغه د بحرین پولیس د سعودي دا خلک ور لاغه رنده بوډي دا غونه صفا کړه چې دا غونه کله هغه خلک هغه ځکې نه پاتې د لاغه ټول دې کوڅو ته خپل کورونو طرف ته چې لاړل اور بس دا لانجې جوړ کړې بنګالیان پاکستانیان دا خلک به چې کوم ځګي کې مندل او وهل وای خو لکه په دې کې څلور پنځه پاکستانیان وجري هم دي.
دا څه تاسو ته معلومات شته داسې اندازه داسې پتر ته لګي دا چې کوم پاکستانی وجلي دي دغه سوکو او دا غو بیا څه وشو؟
کم چې دی دګي کې زمونږ پاکستان سفارتخانه را ده په پاکستاني هلته ولشو خو لکه مونږ خو هغلته ځکه نه شو تللی چې دلته په لار کې چې کومه لار ده په دغه لار باندې هلته کې دا نور خلک دي چې لکه هغه د پاکستانو سره نه لګي هغه وجې نه په دې وجه باندې په دې لاره تلل ډېر مشکلات وو. په نن او پرون لږ حالات ښه دي. نن خو لکه بالکل څه فکر روان دوان دی خو دا درې څلور ورځې بالکل لکه په روډونو ټرافیک د نش برابر وو.
اتاره پاکستان د سفارتخانه خبر وکړو وختي د کمیټې د پاکستان د سفارتخانه سپیشل سیکشن
سپورټ د پاکستانیانو هیڅ چا نه دی کړی دلته، هیڅ چا د پاکستانیانو سره سپورټ نه دی کړی.
صحیح ده. او دغه سفارتخانې ته جواب چا ترې ملاویږي چې دلته لاړ شي یا څوک شته نه؟
خانه سفارتخانه و بند را څو ورځې دلته د ایمرجنسي د مارشل لا اعلان کړی تر درې میاشتو پورې. مازدیګر په څلور بجې کرپې لګې د سهار د شپږو بجو پورې، لکه هېڅ څوک د حالاته نه خبرېږي چې دغلته څه وشول دلته څه وشول هېڅ هم نه شو.
اوس د بحرین پاړه باندې یو بل راپور. د رایټرز خبری ایجنسی د یو راپور تر مخه په بحرین کې د نږدې یوې میاشتې د سیاسي اړیکو نه وروسته داسې ښکاري چې حالات د سمې په لور روان دي. رایټرز وایي چې د حالاتو د سمون اندازه د دینه لګي چې حکومت مخالفه ګوندونه د خپلو سختو شرایطو نه په شا شوي دي چې دا شان د خبرو اترو لپاره لار هواره شي. نور تفصیل د داود خټک په راپور کې.
په بحرین کې حکومت مخالفه ډلو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي راکمولو په غرض د حکومت سره د خبرو لپاره په خپلو شرطونو کې نرمي کړې ده چې دا شان د خبرو اترو د لارې دا لانجه هواره کړې شي. د رایټر خبری اژانس د یو راپور تر مخه په حکومت مخالفه ګوندونو کې د شیعه مذهب مسلمانانو ګوند وفاق تر ټولو لوی دی. دغه ډلې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو مخکې دي ټول نیول شوي کسان آزاد کړي شي. د دې لمخه دغه ډلې د نوي سره د یو داسې حکومت جوړولو مطالبه کړې وه چې د شاهي کورنۍ غړي پکې شامل نه وي. د رایټر د راپور تر مخه د وفاق ډلې په شرطونو کې د نرمۍ نه داسې سرګندېږي چې په بحرین کې د یوې میاشتې د سیاسي اړیګړي وروسته حالات د سمې په لور روان دي. په بحرین کې د شیعاګانو لخوا چې په اکثریت کې دي د مظاهرو وروسته حکومت په لویه کچه امنیتي ګامونه پورته کړي ول او د بحرین باچا په شیا میشت سیمو کې مارشل لا لګولی و چې تر مخه یې په دغه سیمو کې په هر قسم غونډو بندیز لګېدلې و. د بحرین د حکومت په دې سخت اقدام سره ایران غوسه څرګنده کړې و ځکه چې ایران په خپل هغه هیواد د چرته چې شیعه مذهب مسلمانان په اکثریت کې دي. په بحرین کې د 80% نه زیاته آبادی شیعاګان دي. د دې زیاته برخه په هیواد کې آئینی بادشاهت غواړي، خو ځنې بیا غواړي چې بادشاهت ته ختم کړي شي او دغه شان د دې غوښتنې سنی مذهب مسلمانان د اندېښنو سره مخ کړي دي. د بحرین د حکومت په غوښتنه گاونډي هیواد سعودي عرب دغلته خپل پوز لیږلې وو چې په مظاهره چانو کابو عمومي، خو د سعودي حکومت په دې اقدام ایران سخت خبرګون سرګن کړي وو. ایران چرته چې شیعاګان په اقتدار کې دي، د رایټر د راپور تر مخه په عراق او لبنان کې د شیا ډلو مرسته کوي او دغه سیې ملګری ملتونو ته شکایت هم کړي دي چې په سعودي عرب دي د بحرین نه د پوز وستلو لپاره دباو واچوي.
اوس یو راپور د پاکستان، افغانستان او امریکې د ستراتیژیکي مذاکراتو په اړه باندې. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه به په برسلس کې د درې ملکی مذاکراتو کې ګډون نه کوي. دا چې د پاکستان د ګام ته سړنکار په کم نظر باندې ګوري او رو دغه د اسلام آباد نه د عالمزیب خان په راپور کې.
تیر ورځ د خارجه دفتر نه ترلاسه شوی بیانی تر مخه پاکستان با د روانې میاشتې شپږشتمه نیټه د بلجیم خار برسلس کې کیدونکو د پاکستان، افغانستان او امریکا خارجه وزیرانو ترمنځ کیدونکو غونډه کې ګډون نه کوي. بیانیه زیاتوي چې پاکستان دا ګام د تیر زیارت ورځې شمالي وزیرستان ډرون الوتکو د بریدونو وروسته پورته کړی دی، ځکه چې د بیانیه تر مخه دغه بریدونو کې بے ګناه تنان وژل شوي وو. د پاکستان حکومت له طرفه په دغه درې ملکی مذاکراتو کې ګډون نه کول فیصله دا وخت څه مقصد لري؟ په دې اړه چې کله موږ د پخوانی سفیر بیرستر زاید سعید نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل ولزین شرنکار دا دریز لري چې باید پاکستان دغه فیصله هیواد کې د اولس د طرفه راپورته شوی فشار کمول لوجه کړی ده او پاکستان به راتلونکي وخت کې دا غونډه کې ګډون کولو ته تیار شي. په دې حق له افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او سیاسي شرنکار رستم شاه مومند وایي
جوړ سره مو تلخ کری دا صرف د عوامي چې کوم
مرو داغی فوج بانے بھی دا فیصلہ کرے گا کہ اس پاکستان پر شریک نہیں شی دونوں کے پاس پر شریک شی دین دا کہ پاکستان اور افغانستان ہمکاری دمخ کے نا دیر جورا دا دی ٹرائی لیٹل فورمز رشتہ دے آئی کے بھی خبریں کئی دا پاکستان التا افسران دی پر کابل کے فوجی افسران دیر وقت التناس دی دا امریکی اور دا افغان حکومت سرپ تماس کی بھی بیا دا امریکی اور دا پاکستان اور دا پاکستان اور دا افغانستان چکم مشران دی دی ہر میاش یو نیوز ایک ملاقات سنے کی نو دا برسل وارا خبرو کی قدوی کی نیو کی ننی نو دا صدمرا مہم خبرانا دا بنیادی معاقف کسا تغیر نگر آگر دا پاکستان دا صرف دا عوام دا را دی عمل پارا دا سی او پیسل شوی دا او دی پاکستان و دا امریکی پا علیکو بانی سا دسی اثر نپری ہوجی کی نیچے پیاغی پوجبا دا امریکی ایجنڈا پا دیشتا کی پر منطقہ کی متاثر ہے
دا یادونی ورڈا چی دروانی میاشتی پشپگیشتہ میں نیٹا برسلز خار کی دن کی دا غنڈا کی دا پاکستان لطرپا دا خارج چارو وزیر مملکت ہینا ربانی کر دا گڑون کور لپارا ٹاکل شوا عالم زیب خان مشال ریڈیو اسلام آباد
اوس په پختونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي راځي چې د ملي حامر زدنه مهم خبرونه اورو
په هنګو کې د مسافرو په یو گاډي نامعلومه وسلوالو ډزې کړې په بلوچستان کې د کوئلې په ماین کې د چاودنې له کبله شپږ کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت کارکوونکي په ماین کې بند پاتې دي غربي نړۍ د لیبیا پر ضد کاروایی شروع کړې په جاپان کې د زلزلې نه وروسته اوس خوراک او اوبو باندې د تابکاري اثرات پرېوتلو اندېښنه راولاړه شوې په سعودي عربستان کې خلکو د خپلو خپلوانو د بند نه د ازادولو لپاره د کورنیو چارو وزارت مخې ته مظاهرې کړي دي په بحرین کې پولیسو د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکي نیولې او نن د کرکټ ورلډ کپ لوبې د زمبا او کینیا او هند او ویسٹ انڈیز ترمنځ روانی دي
جی قدرمن اوریدونکو خبرونه مورید او سرازو تازه خبر تازه ما همکار خدایندور ناصر هغه کان تر رسیدلې دی په بلوچستان کې چرته تر اوسه پورې 50 د کان کې کارکون کې خلک بند پاتې وو دغه تازه صورتحال اخلو خدایندور ناصر سه تازه معلومات تی تاسو غزې ته ورسیدې په خپل سرګم سولې ده
ډېر مننه بنارې صاحب تر ټولو مخه خو به مننه تاسو څخه بیا به داسې ووایم چې کله د دې سیمې ته ورسېدم د سیمې څخه بېرته پراتو باندې را روان یم او هلته تر 500 زیات کسان د خلکو په وینا د کمال چې ولاړ دي هغه وایي تر 500 زیات کسان بیا په دې کان کې بند پاتې دي او ویره څرګندېږي چې دغه ټول کسان په دې کې وژل شوي دي که څه هم د ماین چې کوم مشر او منیجر ولا هغه چې زما خبرې شوې افتخار صاحب دا غوښنه مې هغه چې زما خبرې شوې هغه په دې کې یوازې 15 شاو خو کسان په دې کار کې نن کې یو کار وکاو خو بیا چې په لارې باندې ما وځل چې کله د سورین چې څخه حضرت لمه په سپین کار باندې راغلم په سپین کار باندې شاو خو ته ډېر وشت 15 وشت یګنی ولاړ یو دی یګنو په سر کې کتابتان پراته دي هغه یو ډرایور سره زما خبرې وشې هغه کله وې تاسو چار اگست کې دلته او دا چا په بلن تاسو راغلی یا کتابتان تاسو 15 کتابتان اخیستي دی وایي چې مستمر نه جر خپل ټلیفون کوي دې ته تبیره څرګندې چې دا کم کسان چې بل په دې کې بند پاتې شوی دی دا ټول په دې کې مړ شوی دی او د دې نو اسکار په دې باندې شروع دی رسکیو چې موږ هم راغلي دي په خپل د ماین چې کوم چارواکي دی هغه هم راغلي دي او دا کار شروع دی او وایي چې ماشام یې هم تر سبا سهار پورې به دا ټول کسان راوي
خدای نور بخنه غواړم دارته لګوایا چې دا پیخه زمونږ وريدونکو ته وای دا کله شی و دا خلک د سمره وښنه په دغه کان کې بندي پراتو
د سورنج سیمه ده په دې کې دغه سرکاري کان دی د پی ام ډی سی له خوا چې دا په دې کې دغه کار کیږي په دې کې دوه شفټه باندې کار کیږي دا به تاسو یادونه وکړم چې دغه هغه کان دی چې واسه نه اصل مخه ما په همدې کان باندې فچر جوړ کړی و همدا کان جوړ کړی ته وایم دا دغه کې دوه شفټه کار کوي هم د ورځې او یو د شپې د شپې په شپ کې لږ کتان کان یو د هغه وخت چې کوم دغه ماین مشر او د کان مشر هغه ما سره خبرې کړې هغه وایي چې اتیا شپه په سهار کې او اتیا په شپې کې خو دوی وایي چې دغه د شپې شپ کې لږ کم او 50 شاوخوا 250 250 دغه څه کم دومره کسان دي هغه ته د کان لپاره د شپې او د شپې د دوه بجو په شاوخوا کې دغه چاودنه شوې ده او چاودنه دومره زوره ده چې د شپږ زره پکه لري کار چې د کان بار څخه ورځي دلته یو ودانی ده او دا ودانی د ساګرو چتمې دي دغه ساګر ورس نه پرې کړې و او د سوي سره د ودانیو کم تاوان کېدلې و بل دې څخه څرګندې ده چې ویره دا څرګندې ده چې دغه چې ځلنه کم پاتې کسان دي کم پکې بنسي دي ډیر د خوشنۍ سره باید وایم چې کدلې سي دا وي ځوان ډیر په خطر کې وي.
له نور کلګ مختصرا راته دا وایي چې د دې کم ملګری او د دوی چې کم نور ور سره همکاران دي دغه تکار کوي هغه په چټي او هغه خلک تاولې دو ستاسو سره خبرې او شوې دغه احساس په دغه موقه
هغه وایي چې په دې مایل کې یو هفته دوی خپل مخه دغه څه ویره څرګنده کله کله عمر داسې په ځمانه پوه شو چې دلته ګیس دی دلته د اکسیجن کمی دی دلته زموږ تاب اندېږي او د دې په وینا موږ د مشرانو سره خبرې هم کړې وې خو چا زموږ خبرې ته غوږ ونه نیو. بیا چې کله په دې هکله ما د ماین د مشر سره خبرې وکړې هغه وایي موږ اوله تر دې دا چې موږ کسان په ژوند ورکړو موږ داسې پیښې همته نه کوي. البته خو ډېری چې کم کار کوي دلته ډېری چې کم مزدوران دي چې په دې سیمه کې کار کاوه په دې کان کې کار کاوه او نن د شپې د وخت لپاره نو هغه دا وایي چې په دې کې ورنه مخ هم درس ته اثرات ول د گیسو دا چې هغه ول چې د اکسیجن د کمی له وجه یې هم د سال باندې دوسره دې هغه کې مشکل کې و.
ډیر مننه خدای نور ناصر ډیر ښه سفر در لغواړو واپس کوټه ته ډیر مننه
مننه لکه تاسو
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
جی قدر مند اوریدونکو استرازو د بلوچستان پاړه باندې یو بل راپور تا د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان کې د انساني حقوقو د حفاظت لپاره د ځنی ادارو د جوړولو فیصله کړې ده. په دغه باندې لاس پورې کړې ده. دغه ادارې با کوم ځای وي او څنګه کار بکی په دغه اړه د رزاق برخ راپور.
په بلوچستان صوبه کې د بشري حقوقو په اړه د مرکزی حکومت د انساني حقوقو د وزارت لخوا د صوبې په دیرشو ځلو کې په لومړي ځل د انساني حقوقو د سیل د جوړېدو کار عملاً پیل شوی. د انساني حقوقو د سیل د جوړېدو په هکله په کوټه کې د حکومتي انساني حقوقو د وزارت د ډایرکټر سید احمد خان په اردو ژبه مشال ریډیو ته داسې خبرې وکړې.
یہ سیل جو ہے قائم کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. یہ ایک سیل ہوگا جس میں سمن سوسائٹی اور ڈائریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس اور ڈی پی او وہ اس کے ساتھ یہ یعنی کوآرڈینیشن کر کے سول سوسائٹی میں کوئی اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس کی دادرسی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے.
دی وائی چی دا انسانی حقوق پا اڑا دا دا سیل دا جوڑی دو عمل پیل سوی او دا با یو دا سی سیلوی چی پا دی که با دا سیول سوسائیٹی انسانی حقوق دا وزارت او دا یو زلی ڈی پی او دا دی غڑی وی او دوی با پا هر زلی که پا گرد سر دا کار کوی چی کچیر دا بشری حقوق سخ سر غڑو نکیجی نو آغا تا با دا رسیدو دا پارخ پل کردار دا کوی. دا پرمخوویل کچیر دا یو زلی پا تانه که دا یو چا اف آی آر نلیکل کی یا په شدو تشدد کیږي نو دغه موضوعات به په ټولنه کې په حکومتي سطح راپورته کیږي. خو د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن یو غړي عبدالاحد آغا بیا د صوبې په اړه ضلع کې د انساني حقوقو د سیل د جوړېدو د کار د هرکلی کولو سره دغه کار یو مثبت ګام وبالي.
بیا خاص کر تاسو معلومه ده چې د بلوچستان ډېره پراخ اوږده سیمه ده نو دلته ظاهره خبره ده چې د انساني حقوقو مطلب زیات وایلیشن کېږي نو لهذا موږ ډېر قدم ته مثبت قدم وایو خو سره سره دا چې مطلب یو خدای لکه څنګه چې زموږ د ملک نظام دی او مطلب دا خبره کېږي چې دا د حقوق خو به وي لیکن عمل درآمد شوي پر هغه باندې مطلب ډېر کم کېږي نو موږ دا وایو چې دا قدم مثبت قدم دی او دا کېدلی شي چې پر مخ باندې د انساني حقوق په اخله یې مطلب مددګار ثابت شي.
د پاکستان پیپلز پارټي صوبایي جنرال سیکرټري بسم الله خان کاکړ بیا وویل چې دوی د دغه خبره د انساني حقوقو سیل په بیلابیل زلو کې د جوړېدو څخه کومه مثبته هیله نه لري.
آن وختي ادارې موجود دي، عدالتونه موجود دي، د انساني حقوقو د تحفظ تنظیمونه دلته موجود دي، پر تنظیم بل تنظیم، پر کمیټې بله کمیټې، پر دا مثلا یو عجب دغه زه ګمان نه کوم چې دا خبرې هسې د خلکو د فکر او د دغه د اړولو دپاره او د هغې د تېر ایستلو دپاره دا رنګ عمل کېږي. زه دې ته د هېڅ مثبت دغه امید او هیله نه لرم.
د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د انساني حقوقو سیل په داسې حال کې جوړ شوی چې په دې صوبې کې یو نه حکومتي د انساني حقوقو کمیشن دا خبره کړې چې دلته د بشري حقوقو خلاف ورزي ډېره کیږي، خو صوبایي حکومت بیا دا خبره نه مني. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیو کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کوم شیبه ډیر یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي؟
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
او سه راپور د پښتونخوا د چرسدې ضلع په اړه باندې، په چرسده کې د سیلاب ځپلو خلکو یوې جرګې ویلي چې دوی د سیند په غاړه اوسیږي او دا ير لدی چې د اوبو له وجې ورته خطر پېښې دي شي. جرګې غوښتنه کړې چې حکومت دې د دغه خطر نه د دې حفاظت وکړي. نور تفصیل شبیرجان راکړي.
دا خیبر پختونخوا چرسدې ضلع تنګي تحصیل یونین کونسل منځاډیر اوسیدونکو د حکومت او غیر سرکاري تنظیمونو نه غوښتنه کړې ده چې دوی دې د راروان په شکل بارانونو او سیلابونو نه بچ کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا تنګي تحصیل منځاډیر یونین کونسل زیاتره کلي چې پکې جوړه میولې او سنگر شامل دي، د مونډا سین یا د دریا سواد په غاړه آباد دي. دا ټول کلي تیر کال سیلابونو سخت اغیزمن کړي او د دغه سیمې اولس وایي چې سین خپل لاره بدله کړې ده او د دوی آبادونه چاپېره شوې دي. په دې اخره منځاډیر میولې کې یو جرګه وشوه چې په کده متاثر سیمه مشرانو د چارسدې ضلع او پولیسو انتظامیین علاوه غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو. په دې اغلب باندې جرګه را بلون کې مشرانو مشال ډیډو ته صدارنګ ویل
تمانو شاهین اثر دی لا کم بدترین سیلاب چې راغلو زموږ ازمکه خراب شوې دي، زموږ کورونه تباه شوې دي، فصلونه تباه شوې دي. موږ حکومت ته دا خواست کوو چې څه شوې خو شوې دي مهرباني وکړي شي چې اول موږ مطالبه خو زموږ داره چې مونډا ډیم دې جوړ کړي شي. خو دا مونډا ډیم مخکې جوړ وي دا دوره تباهي به مخکې نو شوي. موږ ته زر تر زره دا راوان سیلابونو نه مخکې د دې سین د پښتو د سپرو د سیلابونو بندوبست شي. دا کوم آبادی پاتې را یا چا وکړه چې دا غریبان خلک خپل ځین باندې پاتې شي او بمونډا ډیم دې زرت زره کار شروع شي. نو کو دې دې کم پوینټ پنچ مونږ ولاړو او دې دې کې مونږ ته سړوالو شو د سیند باندې دوه تنظیم شو نو ګیری شي چې 400 زله ټوله پامن پات شي. سلام
زمانم جواد دې
د سیند خو دې مخنیوي اون شو اوس په دې وخت په دې افتا لس روزو کې دنه دنه نو یقین ساته چې دا زله 400 دې مکمل توګه باندې تباواله ځکه چې دا هغه زیاده چې دې زله 400 هټ شو او دا سده کروڑو ایربورو په پروجیکټ د حکومت او یا د ډونرز به وی اب صبر کاغو خو اوس په فرست ایډ کې مونږ ته د شل کروپې د چې پرما په ډالرو کې کنورټ کنه ستنه جوړيږي چې دا وبو د مینز مونږ ورته لکه یو کینال یو د نیر شکل جوړګو کنه وبو به مینز وایي وبو په خپل سیده شي اوس خدای دې تاسو چې کچته ولړی د کورونو واست سین دي.
دغه جرګه کې د 400 اسسټنټ کوارډینیټر افیسر یا ای سی یو نعیم خان هم موجود وو. هغه په دې باب له باندې ویل
ان شاء الله زما چې کوم میټینګ کیږي د ارګنایزیشن سره د ګورنمنت سره د ما تاسو سره دا وعده چې دا ستاسو خبره دا به ان شاء الله سوا د کمشنر صاحب او د سی ایم سی ایم صاحب نوټه او موږ په ځان تیار ساتو. خدای الله تعالی له دعا غواړو
یاد دی وی چې د سیمه د اولس فینا تر مخه کده دوی د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته نکړي شو نور روان د پښکل سیلابونو له وجې د دوی آبادی یو وار بیا ته تباہی سره مخ کی دي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ د ویب پاڼه اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
او اوس وخت شوی دی د مشال د ځانګړې مرکې. قدرمند اوریدونکو، د قبایلی سیمو لخوا غوره شوی د قومي اسمبلی ممبر او وفاقي وزیر شوکت الله خان ویلي دي چې د پیپلز ګوند موجوده حکومت په خپل لوس قائم دی چې په قبایلی سیمو کې به اصلاحات کوي په قبایلو په قانون کې. دغه شانتې چې کوم د پولیټیکل پارټیز ایکټ ته د هغې قبایلی سیمو ته د غځولو دپاره به هلې ځلې کوي، قانون سازي به کوي او د هغې سره سره دا خبره هم چې په قبایلو کې به یو پوهنتون یا یونیورسټي هم جوړول کیږي. دا غي د پاره دی وای چې منځوري شوی دا د پیسو د ځمکې لټون جاری دی. دغه شانتي د قبایلو د پرمختیا پاړه باندې دوی نور هم ډېر داوی کړی دي، ډېر خبرې کړی دي. زما همکار سراج ظهیر ورسره خبرې کړی دي، نو راځي چې غوږ ورته ونیسو.
شوکت الله خان، ستاسو د منتخب کېدو نه وړاندې اوس فاټا کې تاسو څه بدلون ګورئ؟
د سراجي چې کوم وخت کې مونږ الیکشن کوو، ډېرې بدې ورځې وي. یو غیر جمهوری دور حکومت، مونږ چې منتخب شو یو جمهوری دور حکومت رالی. په فاټا کې په کومو ځایونو کې چې جګړه چالو وه، د هغه ځای خو نشم ویلی، خو نورو ځایونو کې د ترقیاتی کارونو کوم شیونه چې ایم این ایس ته ورکړي، که وزیرانو ته ورکړي، که د حکومت فیسیلیټیز ورکولی شو، هغه چرته نه دي بند شوي. اوس هم که تاسو ګورئ، د فاټا ټول بجټ په خپلو خپلو ځایونو کې کمی چې پاکی علاقې دی کې کار کیږي.
دا راته وایي چې تاسو حکومت درې کالو شو، په دې درېو کالو کې د فاټا لپاره حکومت طرف نه څه داسې ترقیاتي کارونه شوي دي؟
د فاټا په باره کې کزت تدوی ما تفصیلی لار شما، یو دسې شینه زمونږ یو خو منظور شوی دی. لکه زه به تاسو ته چې وکړ کالج دی پای باندې وسه کال جون کې کار شروع شي. یو د قبایلی فاټا یونیورسټي منظوري شوې ده، دا غیزم ټاکلې شوې ده. دویمه چې دا د فاټا آی ټی یونیورسټي منظوري شوې ده، دا صرف زینه ده ټاکل شوې. حکم دا یونیورسټي نه چې جوړیږي، دا په یو ځای کې جوړیږي، خو د سیټلایټ کیمپس یا په تقریبا په هر یو ایجنسی کې دا یې سیټلایټ کیمپس وي. نو دا درې شي نه رسیدي چې دا ډېر یو دم نه کیږي، نه کېدای شو دی کې پدای کې ترامیم هم کولو په فاټا په رولز ریګولیشنز کې. هغه د کوم د ایچ ای سی کوم امندمنټس هغه ایکسټند کولو فاټا ته. دین علاوه وزیر اعظم د فاټا لپاره د ګیس د منظوري اعلان کړی دی، کوم کې چې زموږ میټینګونه روان دي او تقریبا هغه ته پیسې دوه ارب ورته دي ته ورکړی شي، او په دې کې به کار پر سټارټ واخلي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او صدر آصف علی زرداری یو کال وړاندې د فاټا لپاره د اصلاحاتو اعلان کړی و، هغه دا وخت کوم ځای ته ورسېدو؟ تاسو کله په دې باب له وویل؟
نور دي کې تقریبا شپاړس ولس اصلاحات دي. اصلاحات داسې دي چې زمونږ قبایل دا نه غواړي چې ټوټل چینج دی، خپل مونږ دا کو د اف سی آر ختم کی یا د خپل رواج ختم کی. پاغه اف سی آر کې کوم خراب شکونه چې دي، لکه پای کې مونږ ترامیم کړی دي، باقی یو غټ شک دے د علاقائی ذمہواری. باقی کی ساده الفاظو کی وضاحت تا دا ہوئے ما چاہی کی دے یو کس بچ جرم کو ٹول قبیلہ با پہ نیول کے دے شو دا غینا با دا آغاز پولیٹیکل حکام غلط فائدہ خستلا. نو آغا منگا دا سکڑے دے چی آغا منگا دا قبیلے نا خاندان تا کڑے دے، دا خاندان کی دای چی ورور رارا پلار تربور دا ترزوی دا دے دے دا غتم راستے دے. نو دغه یو کار چې وشي ام ډېرې مسلې په حل کیږي. ان شاء الله مونږ امید لرو چې 2011 کې بعد هغه اعلان وشي. پولیټیکل پارټیز ایکټ دی، هغه ایکسټند کیږي. با جوډیشری کې هم کار شوی دی، لکه هغه کې مطلب د اپیل حق دی، یو خاص دغه جوړ شوی دی. ٹریبیونل قسم ورته جوړیږي، کم چې آزاد ٹریبیونل وي. ان شاء الله ډېر ښه اصلاحات دي او هغه سره به زمونږ دغه وشي.
اف سی آر کې د بدلون نه او د سیاسي نظام قیمول وروسته به د فاټا حیثیت څه وي؟ آیا تاسو به غواړئ چې خیبر پختونخوا سره ملګري شي که نه ځان له به د صوبې غوښتنه کوئ؟
نه کې به مونږ خپل قبایلو عوامو نه پوښتنه کوو، خو زما خپل ذاتي رایه دا ده چې که مونږ له بېله صوبې سټېټس راکړي، لکه ګلګت بلتستان له ورکړي، د هغې نه زمونږ آبادي هم ډېره ده، علاقه هم ډېره ده، نو دا به یو ښه سیټ اپ جوړ شي.
دا راته وایي چې په فاټا کې د تراګرۍ له کبله کم چې اپریشن و، د هغې له کبله سکولونه تباه شوي دي، د صحت مرکزونه تباه شوي دي، نور ډېر تاوانونه شوي دي. تاسو خو ویل چې موږ دون سکولونه دا زموږ په منصوبه کې شته، دا کالج شته، دا شته. دا خو یو نوی پروجیکټ دی، کم چې هلته سکولونه پرېوتي دي، کم چې هلته خلک دغه شوي دي، د هغې لپاره سکولونه خاصطور باندې بیا د صحت د مرکزونو څه
چې دا حالت پوره ټیک شوی نه، نو هغه سکولونه چې کوم ران شوی دي، زما خو به دا تجویزي حکومت ته د خپل کوم زمونږ سیکریټریټ دی چې هغه فی الحال مونږ دا مشوره هم کړې چې فی الحال هغه نشو جوړولی، مونږ دوباره دوباره مونږ دا نشو برداشت کولی چې بیا د هغه سکولونه وغورځېږي. نو انشاءالله چې امن رالی، زمونږ پرایورټي به دا وي چې هم هغه سکولونه اول جوړ.
ستاسو حکومت دا دعوه کوي چې موږ سوات او باجوړ کې امن پزې کړی دی، بیا تاسو څنګه وایي چې امن نه دی پزې شوی؟
ته ماته صرف دا وایي چې په دنیا کې امن شته که نشته. څوک هم دانش ویلې چې فل امن هم راوستو. موږ هم د دې وطن اوسیدونکي، که زه درته دا ووایم چې بیخي امن دی او بس هیڅ هم نشته دی، نو دا خو هم غلطه خبره ده. که زه دا ووایم چې ټوټل بدامنی ده په قبایلو کې، داسې هم نه ده چې هلته اوس لغه دی، هلته پوره حده پورې حالات ټیک دي. د هغې مثال به درله زه دا درکړم چې څومره آی ډی پیز وو، تقریبا هغه تللي دي. نو چې آی ډی پیز لاړه په خپلو کورونو شو، موږ څه صرف او صرف مسله دا ده چې د هغه خلکو حکم چې د کورونو نه در په در شوي وو، د هغې د آبادۍ دپاره چې موږ د قبایلو له پیسې راکړي او هغې پرې د خپل کورونه آباد کړي، د خپلې کنډرې پرې آباد کړي او په هغه څه ډول باندې ژوند شروع کړي کومې چې مخکې وو. نو نور پکې زما خیال نه دی که څه داسې د هغې موږ سره دا وعده شوې ده چې په اپریل کې دا پیسې ورکول کېږي قبایلو ته چې د چا کورونه په سروې کې لیکل شوي دي. دین علاوه موږ بلې یو غټې مسلې سره مخ یو، په کوم باندې چې زما اقوام متحده د ورلډ فوډ او د یو این ایچ سی آر والا سره میټینګونه هم شوي دي او هغوی تقریبا په دې خبره اګری شوي دي. هغې دا ده چې که سږ کال تاسو خیال کړی بارانونه ډېر بیټې مو وشو، او کوم چې وو سیلابي وو بیا شپږ اووه میاشتې باران نه، د هغې باران نه کېدلو په وجه باندې زمونږ کومې باراني ځمکې چې دي هغې کې فصل ما خیال نه دی که داسې پټې هم راورسي. نو موږ ورته دا ویو چې د دې جونه پورې زمونږ سره دا کوشش وکړي چې دا فصل راتلو پورې کم از کم دا راشن دی په خلکو نه بندوي، او که دا راشن پې بند شو نو دا ماته اندازه ده چې دا خلک به بیا د علاقو نه روځي او دې کیمپونو کې به کینی، هلته د خوراک هیڅ بندوبست به نه وي.
شوکت الله خان، قبایلي سیمو کې بیروزګاري او غربت ورځ په ورځ زیاتېږي، چې له کبله خلک انتها پسند دی او ترهګرۍ اړخ ته ډېره زیاته توجه ورکوي او د هغې هغه رجحان هغې طرف ته دی. تاسو دې لړکې د روزګار پیدا کولو لپاره څه داسې اقدامات کړي دي یا داسې لرئ؟
داسې ده چې بیروزګاري د ټول ملک مسله ده، یوازې د فاټا نه ده. بیروزګاري واقعي چې یو داسې احساس په سړي کې پیدا کوي چې هغه هر څه ته مجبوروي. خو موږ چې کوم لیدلی دي هغه دا دی چې د غربت زموږ په علاقو کې پخوا ډېرو، خو دا دهشت پسندۍ ته خلق نتله. نو دا وجه نشي کېدی که بل څوک دا ووایي چې تعلیمي کمی دی، نو زه به دا ووایم چې د سوات نه اعلی تعلیم په بل ځای کې نه و. دا یو انټرنیشنل یو بین الاقوامي یو ذهنیت جوړ شوی دی. دا د هغې وجه ده بیروزګاري د هغې سیستم دپاره موږ مختلفو سطحو باندې لګیای، واړه واړه جوابونه پاخه جوابونه لکه وقتی جوابونه په دې باندې زمونږ سیکریټریټ هم لګیا دی، زمونږ منسټری هم لګیا ده. د هغې بل لزم مثال درکړم چې په لیویس کې د څلور زره نوکرۍ، دغسې په زمونږ کوم هلته سکولونه هسپتالونه چې وو د هغې کې د تیرو څو کلونو نه چې بندې نوکرۍ دي هغه څلور پنځه زره نوکرۍ دي. نو هغې پسې زه لګیا یم اوس د هغې ایس این ایز راغلي دي، هغې کې دوه دوه نیم زره به هغې کې وشي. نو ان شاء الله په دې سلسله باندې به موږ دا کار مخکې بوزو.
در دوی چې کیری لوګر بل کې د خیبر پښتونخوا سره سره د فاټا لپاره هم سبراخه بیل کړې شوې و، او داسې خبرونه راغلي دي چې دغه برخه پنجاب ته ورکړې شوې ده، حالانکه د پنجاب دغه سیمې قبایلی هم نه دي. تاسو ولې په دې باندې خاموشه؟
نو خاموشي هغه کم دی کې چې موږ غړي ګو داغې نه څو خبر نه، کم دی کې چې ناخبره دي هغه هلته هغې نه. نو موږ په هیڅ شي باندې خاموشي نه کوو، موږ خپل سم غواړو. خو زه به دا ووایم چې موږ له د خپل کوم کارونه هم چې روان دي دا راته په ټیک طریقه کېږي. هلته د اغازه کې چې کوم افسر کار کوي لکه که هغه اکسین دی که هغه اوورسیر دی که هغه بل څه دی او د غلا غوتۍ پکې نه کوي که نه، هم نو زموږ کارونه به په ټیک طریقه شي. د کیرې لوګر بل دا هر چا ویلي چې موږ پرې خاموش یو، زمونږ هغې کې وزیر اعظم سره زمونږ منیر اورځي او مونږ ټول مرګري هغې تر هم په کلکه ویلې ده چې بایي مونږ په نوم که څه شی راغلي هغه به مونږ غواړو که د چاړه ښي او که د چاړه بدي.
شوکت الله خان، د فاټا اولس د خپلو رالېږلی شو نمایندګان نو خوشحاله نه دي، څه وجه ده؟
نو دا ګیله د هغې خو حق هم دی. او یو ځای کې چې یو مسله جوړه شي یو حالات خراب شي بیا الته یوازې دا مسله نه چې زمونږ پښتنه ونه کړه مونږه مثال د سلو کسانو نه پښتنه کړي د سلو پښتنه هم کړي نو په سلو باندې خو هم نه کیږي که د لکو هم کړي د لکو نه هم خبره وتلې ده د لسو لکو نه هم وتلې ده نو پریشانی په داسې انداز وه که پښتنه شوي مي نو هغه نه ښکاري حالات دې حد ته رسېدلي چې خلکو کورونه پرېښودله زه به درته مثال ویم د فاټا چې کوم نمایندګان نن ناست دي د هغو په خپلو کورونو کې هم څوک نشته هغوی هم همغسې آی ډي پیز دي همغسې حالات یې دی چې څنګه د عام وګړي حالات دي مثال یې دومره دی زمونږ پښتو کې متل کوي وایي چې څومره خرګۍ هغه هومره بارګۍ که غریب دی په هغه خپله سخته ده که مالداره دی په هغه خپله سخته ده همغه خپل انداز هومره پریشانه شوی دی نو ایم این ایس که دلته ناست هم دي نو د هغوی د ناستې د اوسېدلو ځایونه که تا ولیدله د هغوی په دوه کمرې هغوی ته میلاو دي په دوه کمرو کې هغه خپل میلمه هم اټینډ کوي هغه خپل ژوند هم کوي هغه خپل کور هم ساتي نو دا ډېره ګرانه خبره ده خو یو بل ته د چا حالات نه معلوم نو په دې باندې دی ولس مونږ دلته چې کمې منډې ورلوالې دي کم په آی ډي پیز کې د دوی د رجسټریشن په سلسله کې دوی د راشنو په سلسله کې هغه لوی الله ته پته ده او هغه کسانو ته پته ده چې دوی سره ریلیټډ دي
څنګه چې تاسو په دې جواب کې وویل چې د فاټا ټاکلې شوي غړي هم د بدحالې ژوند تېروي نو آیا دا ترهګر د پوځ نه زیات طاقتور دي چې تر اوسه یې په دوی قابو ونه موندو
ګوره جی که ته دا مثال وای کنه اوس د امریکا ډېر یو لوی طاقت ځانته وای په ویتنام کې هغه په کوم قسم باندې ناکام شو ګینې هلته ګینې ویتنامیان د امریکایانو نه تکړو د روس مثال به زه درکړم روس ځانته یو لوی طاقت وای او په افغانستان کې دغسې ناکام شو د هغې د بل وطن خلکو زه به درته دا ویم زمونږ دا پراکسی وار چالو دی دا داسې جنگ نه کیږي چې خپل سړی باندې د خپل علاقې بیا د پردي لاس و تران نوتی نو هغه ګوریلا جنگ او کنونشنل روایتي جنگ په هغې کې فرق شته دی هغه فرق عام سړی ته نه ښکاري خو هغه ډېر غټ فرق دی
تاسو د پولو د چارو یا د سیفران وزیر نه علاوه د لوبو وزیر هم یې تاسو د قبایلي سیمو ځوانانو لوبغاړو لپاره څه کړنلاره ټاکلې ده
زه چې اوله ورځ باندې تللی یم نو ما چې کوم حالت ولید ما خیال دی زمونږ مخکې هم چېرته دلته د قبایلو نه د سپورټس وزیران پاتې شوي دي خو ما ته هېڅ کارکردګي د هغې ښکاره نه شوله اوس جون را روان دی نو ما خپل وزارت ته دا هدایت ورکړی دي چې اول کار دی چې د پی ایس ډی پی چې وي هغې کې فنډ ایښودلي د قبایلو دپاره نو دې سلسله کې ما هغې ته هدایت ورکړی دي چې ما ته په دې پی ایس ډی پی کې د فاټا دپاره پیسې کېدی دا هغې نه علاوه د فاټا سیکریټریټ کې زمونږ یو د سپورټس ډایرکټریټ دی هغې مې موبلایز کړي دي او ما گورنر صاحب سره خبره شوې ده هغه ما ته ویلي دي چې کم شی په فاټا کې کم سپورټس غواړي هغې کې به زمونږ مرسته کوو او د دې ځای نه ورته ما ویلي دي چې په وفاق نه څه شی کېږي هغه به زه کوم نو زما یو خپل پروګرام دی چې زه د قبایلي علاقانو دپاره دلته یو کیمپ ولګوم په اسلام آباد کې او په هغې کې هغې راشي هغې ته ریفرشر کورسز وکړو په فوټبال کې په والیبال کې په روایتي لوبو کې چې کوم د دوی مینډیټ دی په هغې کې زه روغواړم مختلفو ایجنسونه په مختلفو وختونو کې دلته لس لس ورځې ریفرشر کورس وکړي بیا د دې نه علاوه زما یو دا پروګرام دی چې ټیلنټ هنټ وکړو لکه داسې هلکان پیدا کړو چې هغه که کرکټ کې که په بل میدان کې چې هغه مونږ قومي ټیمونو ته ور شامل کړو نو ما سره آیډیاز شته انشاءالله ما په کار شروع کړی دی انشاءالله د هغې نتایج به ډېر
خو هلته په علاقایي سطح باندې هلته څه سپورټس ګراوند یا نور داسې اکټیویټیز یا په اسکولونو کې کالجونو کې د هغې دپاره تاسو څه لکه خاص
همدا هغې دپاره ما تاسو ته ویلې چې پی ایس ډی پی کې مونږ کله پیسې منظور کړو نو بیا زمونږ سره آیډیاز شته دی چې کوم ځای کې څه شی په کار دي مونږ دا نه غواړو چې بلډینګونه دې جوړ کړو مونږ ایگزیسټینګ گراؤنڈس چې دي کنه کوم سکولونو کې غټ گراؤنڈونه دي کوم شی نه دي چې هغې ته فیسیلیټیز ورکړو او د فاټا په سطح مونږ یو سپورټس کمپلیکس جوړ کړو چې په هغې کې هر یو سهولت په یو ځای کې نو دا زما یو آیډیا ده او انشاءالله دا به سرته رسوو
شوګدله دا راته وایي چې راتلونکي کې تاسو څه ګورئ د باجوړ یا دغه د فاټا د وو جنسو مستقبل ته
زه به درته دا وایم چې زمونږ ځوانان زمونږ مشران ډېر ښه امید لري د هغې مثال دا دی چې هغې ګوره لاړ خپلو وطنو کې بېرته آبادي شروع کړله په هغه ځای کې ناست دي او هغه سی خپل ژوند سٹارٹ کړی دی چې څنګه لکه ستا په اسلام آباد کې ژوند دی ان شاء الله دغه سی ژوند دلتم دی او مونږه خپل قبایلیت په ذریعہ باندې د خپل فیصلو خپل کولو توان لرو ان شاء الله په خپل روایت مطابق مونږه به هغه ځای کې خپل ژوند کوو که څوک خپي هغه به مونږ راضی کوو که څوک متل کی کنا سار خپ کو ماخام کور ترا شی نو ته خپ مو آیا منگ با بخل کو لاس را کا گو منگ بے داغی سر امداد کو او ان شاء اللہ ماتا دا قبائلو یو روخانہ مستقبل کاری زکہ چے غلکانو کی زدا سے ٹیلنٹی نما داغی آئیڈیاز دے سی دی چے ان شاء اللہ منگ با کامیابی و کامران بنو
ڈیرا مننا شوکت اللہ خان دا مشال لیڈیو سر دا خبر
کو ڈیرا مہربانی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.